اگر کدام آهنگ می خواهید که برتان تقدیم کنیم.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دوستانو دا ازادی راډیو په دې غرمنی خبری خپرونه په یو استودیو کې موز اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې لا څو میاشتو شخړې وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي کیږي. پرون نوروز تیر شو، د تیر کال په اړه ځینې رپورټونه هم لرو. خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نورو د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د امریکا د پوز لوی درسیز وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د اروپایي اتحادیې له نورو مشرانو وغواړي چې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه لور د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر د دې هیواد په غندلو کې له لندن سره یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نورو د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د کابل علي آباد روغتون ته نږدې په دې ځان وژونکي حمله کې چې پرون د نوروز د مراسمو په مهال وشو او مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی، د وژل شوو او ټپیانو شمېر نږدې سلو کسانو ته رسېدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو وویل 33 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه حمله په کلکه وغندله. هغه د ترهګرۍ یوه کرغېړنه او بېرحمانه حمله وبلله او ټینګار یې وکړ چې عاملان، تنظیمونکي، مالی او نور ملاتړې باید عدالت راکاږل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس هم دغه حمله وغندله او ویویل نوروز چې د نوي کول او خوښۍ وخت دی، باید د سولې او یووالي د ارزښتونو ودې ته پام وشي. د هغه ویان سټیفن دوجارج زیاته کړه چې د دې حملې تنظیمونکي باید عدالت راکاږل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم پر دغه حملې خفګان څرګند کړی او هغه د شرم وړ حمله بللې ده. په کابل کې د پرونۍ حملې د تلفاتو د شمېر د زیاتېدو ویره شته. د روغتیایي چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد چې له افغانستان نه کتنه کوي دغه څرګندونې پرون په ختیځ کې د ګمبیري په پوځي اډه کې له قمندانانو سره د لیدو په مهال وکړې. هغه وویل د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کماندو ځواکونو عملیات مهم دي. دانفورد زیاته کړه چې افغان ځواکونو د خلکو هغه ګڼ میشتې سیمې په نښه کړي چې د انتخاباتو د نتیجې او هم د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي چې امنیت باید په وخت سره ډاډمن شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز په دې سفر کې له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او نورو افغان لوړپوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هالند د عالی ادارې محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالند عالی ادارې محکمې پرون وویل هالند افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. محکمې وویل په دې کې شک نشته چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو که چیرته څوک له ډلو ټپلو سره اړیکې ونه لري کولی شي خپل ژوند وکړي. دغه محکمه وایي افغانانو ته د پناه نه ورکولو پریکړه د 14 نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ کړې ده چې په دغه محسو کې ملګري ملتونه د بخښنې نړیوال سازمان او د کډوالو د سازمان راپورونه شامل دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل سمدستي اعلان وکړ چې دا پریکړه غیر مسؤلانه ده او دا ادعا سمه نه ده چې افغانستان خوندي دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوروي د لوبو په دوهم پړاو کې خپله درېمه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو په دویم پړاو کې یا په سوپر سکس کې خپله درېمه لوبه د بریا په وړاندې کچې ترسره کوي.
نن د غوروي لوبو په ترڅ کې کوربه هیواد زیمبابوې له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. که چیرته زیمبابوې دا لوبه وګټله نو له ویست انډیز سره به نړیوال جام ته غوره شي. که بایلو د بیا د افغانستان او آیرلند مسابقې ګټونکي نړیوال جام ته وځي. د کرکټ یو ورځنی نړیوال جام راتلونکي کال په انګلستان او ویلز کې دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د اروپایي اتحادیې له نورو مشرانو وغواړي چې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر د دې هیواد په غندلو کې له لندن سره یو ځای شي. سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ په څلورمه په سالزبوري ښار کې د اعصابو په فلج کوونکو موادو چې ویل کېږي په روسیه کې جوړ شوي وو مسموم شول. د راپورونو له مخې د بریتانیا صدر اعظم به نن د بروکسل په سرمشیزه کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغواړي چې په دې اړه یو قوي بیان خپور کړي، خو نوموړی به پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنه ونه کړي. د بریتانیا یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی په لندن کې خبرلاند ته وویل چې بریتانیا نه غواړي د تقابل لاره ونیسي یا رژیم بدل کړي، بلکې دا هیواد له نورو اروپایي مشرانو غواړي چې دا ومني چې روسیه یوه ستراتیژیکه شریکه نه، بلکې دا هیواد ستراتیژیک دښمن دی. می روسیه تورنه کړې چې د سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې د نوویچوک په نوم له هغو زهرجنو موادو کار اخیستی چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل او له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ظاهرا ترې استفاده نه وه شوې. د دغې پیښې پر سر د لندن او موسکو ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې لندن درویشت روسي ډیپلوماتان وویستل. روسیې چې دغه ادعا رد کړې په ورته اقدام کې له خپلې خاورې د درویشتو برتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو امر کړی دی. او د یو بل خبر له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان د یو غړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د سږ کال د فوټبال له نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي. هیټلر په 1986 کال کې له اولمپیک لوبو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتو لپاره کار اخیستی و. او په همدې اړه یو بل خبر وایي چې یو روسی او دوه امریکایي فضانوردان به سبا د فوټبال له یوه توپ سره د فضا په لور سفر وکړي. له دوی سره هغه توپ دی چې تمه ده روان کال به په روسیه کې د فوټبال په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه پرې وشي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. له څو میاشتنیو ناندریو وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي کیږي. د بلخ د ولایت مقام ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ساق ره گذر به د بلخ د نوی والی او اکرام سامی به د امنیي کمانډان په توګه معرفي شي.
قرار است امروز ساعت یک بعد از ظهر الحاج محمد اساق ره گذر اینا به صفت والی بلخ امروز در مراسم ویژه به معرفی گرفته خواهد.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د بلخ د ولایت د څوکۍ پر سر په راپورته شوي کړکې چې بلاخره پر هواري د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره غږېدلی و. د نوموړي مرکب هم درته وړاندې کو. د اروزګان ولایت کې سربیره پر دې چې د جګړې کرخه ترینکوټ ته رسیدلې ده، خو یو شمېر خلکو نوی کال په خوشحالۍ لمانځلی. له اروزګان نه د نوي کال او جګړې په اړه ریپورت لرو. همدارنګه به دا واوري چې بلغاریا وایي په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې په لسګونو زرو افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. تیر کال د سپورت له پلوه د افغانستان لپاره یو غوره کال و. په دې کال کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې بریاوې لرلې. په دې اړه به هم ریپورت ولرو که وخت و. ځینې نور ریپورټونه هم دراوړو. دوستانو بیا هم ستړي مشي. له څو میاشتو لانجو وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي کیږي. د بلخ د ولایت مقام ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې اساق راه گذر به د بلخ د نوی والی او اکرام سامی به د امنیي کمانډان په توګه معرفي شي. په ورته وخت کې وی باوري حکومتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د نوی والی او امنیي کمانډان د معرفي په غونډه کې بل وړ پوړي افغان چارواکي هم ګډون وکړي. محمد حدیث پردیس د کابل په سټډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل دروري.
د نوروز په ورځ له خلکو سره د عطا محمد نور له خدای پمانۍ وروسته ویل کیږي چې نن پنجشنبه به دغه ولایت ته نوی والي او امنیه قمندان معرفي شي. یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایت لپاره د نوی والي او امنیه قمندان معرفي په مراسمو کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی، د دفتر رئیس سلام رحیمی سربیره، یو شمېر نور لوړپوړي افغان چارواکي هم ګډون وکړي. د بلخ ولایت ویان منیر فرهاد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد اسحاق راه گذر د بلخ د والي او اکرام سامی به د امنیه قمندان په توګه معرفي شي. دی وایي د مذاکرو یوه برخه د بلخ د ولایت څوکۍ وه چې د جمعیت اسلامي په وړاندیز او د جمهوري ریاست په منظورۍ ټاکل شوې. محمد اسحاق رهگذر د والي او اکرام سامی د امنیه قمندان په توګه نن له غرمې وروسته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي کیږي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې ولسمشرۍ ماڼۍ د والي عطا محمد نور استعفا ومنله، خو ښاغلي نور له دغې پرېکړې سره مخالفت وښود او خپله استعفا یې منتفي وبلله. نوموړي په ټینګار سره دا وویل چې که حکومت جمعیت اسلامي ګوند سره هوکړې ته ونه رسېږي، دغه شان به خپل ځای کې پاتې شي. که څه هم د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د یادې لانجې د هواري په هدف څو پړاوه خبرې وشوې او د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د دغه ستونزې د ژر حل غوښتنه کوله، خو له دې ټولو سره سره درې میاشتې وخت یې ونیو. د نوي کال په لومړۍ ورځ عطا محمد نور په بلخ کې د نوروز جشن او جنډه پورته کولو په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې له حکومت سره یې د اختلافاتو لویه برخه حل شوې او ډېر ژر به د ولایت څوکۍ پرېږدي. ښاغلي نور دغه شان وویل چې د بلخ د نوي والي لپاره یې د دریو کسانو نومونه حکومت ته سپارلي دي. په ورته وخت کې یوې باوري حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ په دې اړه هوکړه د پنجشنبه په شپه لاسلیک شوه، خو یادې سرچینې د لاسلیک شوې هوکړې د جزئیاتو په اړه ډېر څه ونه ویل. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د بلخ ولایت پر سر د رامنځته شوې لانجې د هواري هرکلی کوي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حساسو شرایطو ته په کتو د سیاسینو ترمنځ د نظر او عمل توحید تر هر څه مهم دی.
مونږ مجبور یو چې کومه تفاهم چې لاسلیک کړي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د جمعیت اسلامي ترمنځ، دغه نور سیاسونه نور رهبران څوک چې په داخل کې دي، په خارج کې او په نظام کې کار کوي، یا هر مشران او سیاسي رهبران چې دوی حکومت باندې نیوکې او انتقال لري، دوی دې نه الګو واخلي او دې نه پیروي وکړي.
د ښاغلي عرفان په خبره که څه هم د حکومت سیاسي ګوندونو افرادو ترمنځ معاملې په خپل ذات کې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي، خو په باور یې د تفاهم له لارې د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ د لانجې هواری د وخت غوښتنه او د ولس په خیر وه. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ډیر زیاته مننه له حدیث پردیس څخه. دوستان و موریدل چې له څو میاشتو لانجو وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي کیږي. زما بل همکار په همدی موضوع، البته هو بخی محمد حدیث پردیس په همدی موضوع د سیاسي چارو له افغان کارپو کبیر رنجبر سره مرکه کړي چې نوموړي په سر کې د هوکړې پر څرنګوالی خږيږي. هغه کړنې چې د جمهور رئیس
لخوا خلق دیگه شاهد دی، اگه باید حیثیت او اعتبار دی دولت چک بگذی او منفی اغیز دو نلری به خلق رو بانده. زبطی اقیده ایم چه خپل دا تفاهم نامی امزا کول یا اوگن سره دا خپل دا پالول دا چوکات به هر یا کار دی چه دا تروس کیگی او سمه دی که دا واقعیت رو لری.
بله، خو رنجبر سیو بخی ساس خبرې می قطع کړي. دغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو موضوع چې دیږي چې ګواکې د جمعیت سره چې کوم تفاهم نامه شوی و حالاتو داسې ایجابول او د وخت تقاضا وه، هغه نورو ستونزو او مشکلاتو تاسو خو بهتره واقف یاستئ، په دغه اساس دغه مسله شوې ده؟
یقینا دوی خو دا خبرې کوي همیشه وایي شرایط دا حکم کوي، حالات ایجابوي، مگر پایلې خو هغه دي چې موږ وینو. اصل اثبات او عزت مرکزی دولت ته نه پاتې کیږي، او خپل یو دولت درې ډېر مهم مسایل دي چې هغه باید حتما دغه وساتي. هغه مسایلو کې باید احتیاط وکړي. یو دا دی چې هغه خپل حیثیت اعتبار او وقار په خلکو کې لا څور نه کړي، او بل یو هیبت ولري، هیبت په منفي هغه شکل زمي استعمالوم، هیبت
هغه د قانون هغه حاکمیت دی چې هغه نه باید ټول خلک وډرسي او احتیاطو کې کده شاد کده داد که جمهور رئیس دی که عادي فرد دی باید دغه په چوکاټ کې باید عمل وسي او خلک له قانونه وډرسي. دغه هیبت دولت ته نه پاتې اوس په دغه سي اعمالو باندې کړنو باندې چې دا سرته رسي.
بله، او رنج پر سیبو بخی د هیبت خبره مو وکړه، ستاسو له نظره اوس چې دغه تفاهم نامه امضا شوه یا په یو شکل توافق ته دواړه خواوې رسیدلي، څه کول په کارونو د تفاهم پرته بل حل لار تاسو ته څه په نظر درځي؟
هم جمعیت اسلامی هم جمهور رئیس، جمعیت اسلامی هم په خلکو کې خپل حیثیت لا سور کول دا دې مفهوم نه لري چې ګویا دوی خپل هغه زور وښود او دوی دا اعتبار خپل لوړ بوته. ټول خلک اوس په دې معتقد دي چې دغه 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 کړنې چې هغه د شلا په تعدید سرته رسیږي دا هغه موږ په خوا لیدلی په دې وطن کې او ډېر ناوړه نتایج درلودل.
دوستانو، کبیر رنجبر د افغانستان یو حقوق پوه او سیاسي شنونکی و چې د بلخ د نوی والی د معرفي کېدو پر موضوع یې څرګندونې کولې. اوس هم راځئ څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر وای په نوي پیل شوي کال کې افغان بزګرانو او کرنیزو محصولاتو څخه ملاتړ د دغه وزارت لومړیتوب دی. نصیر احمد دورانی چې نن یې د بزګر د جشن په مناسبت په کابل کې پسرلنی کرنیز نندارتون ته خبرې کولې وویل د کرنې وزارت په روان کال کې د خصوصي سکتور په مرسته د کرنیزو محصولاتو د پروسس د څو فابریکو مسلخونو او فارمونو د جوړېدو تر څنګ د بزګرانو لپاره ګڼ نور سهولتونه په پام کې لري. ښاغلی دورانی له ټولو افغانانو غوښتل چې د خپل هیواد تولیداتو او لبنیاتو څخه په استفادې د خپلو بزګرانو ملاتړ وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې په پیل شوي 1390 ملمریز کال کې د پانګونې پر وړاندې شته ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل خصوصي سکتور په دغه هیواد کې پانګونې ته ژمنتیا لري، خو حکومت هم باید د پانګوالو سره کړې ژمنې عملي کړي. د ده په وینا تېر کال د امنیت نشتوالي، اداري فساد، په قوانینو او له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ستونزو د افغان سوداګرو او پانګوالو پر وړاندې ګڼ خنډونه جوړ کړی وو. او د رخصتې لکبله کڅ هم نن د آثارو دکانونه او د شاهزاده سرای تړلې ده، خو د کابل په بازارونو کې ځینې عمده توکي په دې بایو پلورل کیږي. د قزاقي وړو یو بوجۍ 1090 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، د تیلو 14 لیتر 1060 افغانۍ، او همداراز یو لیتر پېټرول په 45 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 45 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو، اقتصادي خبرونه وو. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی، تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږیږئ. پی یو سټوډیو د امریکا له اروپایي ځواکونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې تر 12 وخت ټاکلی چې د ده په باور له ایران سره په اټومي تړون کې د شته ستونزو د حل لپاره لارې وموندل شي. صفي الله ستانکزي په دې اړه جزئیات راټول کړي، همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب، امریکایي چارواکو د اروپا د کومو هیوادونو له چارواکو سره کتلي او د ایران د اټومي تړون په اړه یې تازه څرګندونې څه دي؟
مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ جوړونې مشر برایان هوک له اروپایي مشرانو سره د خبرو د هیئت مشري وکړه. هغه د فرانسې، بریتانیا او جرمني له استازو سره خبرې کړې دي. دا درې وړ هیوادونه له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې شامل هیوادونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي برایان هوک ویلي چې د ایران د اټومي تړون د بیا کتنې لپاره له جرمني، فرانسې او بریتانیا سره راغند خبرې وکړې، خو دا ویلي چې تر اوسه پورې له دغو هیوادونو سره داسې یوې موافقې ته نه یې رسیدلي چې د لانجمن وضعیت د ماتېدو یا جوړېدو، یا د دغه لانجمن وضعیت که چېرته لانجمن وضعیت ته ورسېږو په دغه حالت کې داسې یوې موافقې ته نه یې رسیدلي چې د هغې په اساس عمل وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د اروپایي ټولنې په مشرانو غږ کړی چې که د 2015 کال په اټومي تړون کې د ده په خبره شته عیبونه جوړ نه شي یا پټ نه شي، د دغه تړون په اساس په ایران ځنډیدلي بندیزونه نه شي تمدیدولی.
دا راته ووایه چې د امریکا ولسمشر ولې ایران سره د اټومي تړون په سر بیا کتنه غواړي. اصلي علت څه دی؟
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لاولې ورځې له ایران سره اټومي تړون یو شرمونکی کار بللی دی او د دغه کار ټوله پړه په پخوانی ادارې باندې چولې دا ویلې دي چې دوی یو ډیر ناسم کار کړی دی. ډونالد ټرمپ غواړي د ایران د اټومي تړون درې برخې چې دی فکر کوي ستونزې پکې دي هغه جوړې شي. لومړی برخه د په باور دا ده چې دا اټومي تړون د ایران د میزایلو پروګرام د بندولو توان نه لري. دویمه برخه دا ده چې د په نظر دغه تړون د دې باعث کیږي چې ځینې څارونکي چې غواړي د ایران اټومي بټۍ وګوري د هغو مخه نیول کیږي. او درېمه برخه د سانسټ د مادو په نوم ده چې د همدغو مادو په اساس باندې په دغه تړون کې تر لسو نورو کلونو پورې ایران د دې اجازه نه لري چې یورانیم غني کړي. خو لسو کلونو وروسته دغه بندیزونه له ایران پورته کیږي او ایران بیا د یورانیم د غني کولو فعالیت ترلاسه کوي. اخو اروپایي ټولنه چې څو وارې له ایران سره خبرې کړې دي تر ډیره پورې د ایران د دریزونو ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون په اساس باندې مختزي او کومې ستونزې او بندیزونه چې پخوا لګیدلې وو د هغې ضرورت نشته. دوی همداراز ویلي دي چې ایران سم مخته روان دی. ایراني چارواکو هم توند انتقادونه کړي دي د امریکا په ولسمشر او د امریکا په دریز باندې.
ډیره زیاته مننه دوستانو. صفی الله ستانکزی او چې د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو لاغنو هڅو خبر کړو چې وایي اروپایي هیوادونو سره په خبرو بوختي سو د ایران په اټومي تړون کې اصلاحات راشي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوروزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې تیر ورځ ناوخته لسکونو خلکو د نوي کال لومړۍ ورځ د جګړې پر لومړۍ کرخلا افغان سرتیرو سره لمنځلي. د خلکو له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې تر خپل منسوله وکړي او روانه جګړه دې پای ته ورسوي. په دې اړه له اوروزګان څخه د شریف الله شرافت یو رپورټ اورو چې د موسیقۍ په غږ پیلېږي.
دا موسیقي د جګړې پر لومړی کرښه په ژوندۍ بڑا ژغیزی او لسګونه خلګې ننداره کوي. دا موسیقي د جګړې پر لومړی کرښه سربازان ژغوي بلکې ملکی خلګې سربازانو ته ژغوي. دلته یو شمیر افغان سرتیري په مرچلو کې له دشمن سره ګوته پر ماشه ناستي او یو شمیر بیا نور له خپل هم وطنوالو سره په تړونو او د نوي کال په لمنځلو بوخت دي. دل تراغلی خلک ته هم رواني جګړې ډیر زپلې دي خو نوی کال ته ډیر خوشاله دي او لس کیلو خو څخه غواړي چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي.
ډیر خوشاله په دې م چې په خوا د منځکې چې وکمربند ودلته د خلکو کورونه در به در اسو د باغونه وڅول مخکې دلته جنگونه وسامنيات دلته نو وس مژغلی د میلې د پاره چې دلته میله وکړو پر هغو خلکو مې دا غږ دی چې خپل وطن دې نه خرابوي سوله دې وکړي پر کورو دې کښېني نو وطن به ګلی ګلزارې.
نن دا ټوله د شاه منصور خلک دا ټوله د وطن خلک ډیر خوشحاله دي په دې میله باندې. دا ډیره شایسته ورځ بولي چې دوی پر خپلو ځای او ځایو باندې په خپلو کورو کې ژوند او زندگی شروع کړل او نن ټوله راغلي دي دلته په دا میله کې ګډون کړی دي. ډیر خوشحاله دي.
پولیس هم د خلکو د دغه تشویقي څخه ډیر خوشاله دي خو دغه خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د لومړي کند کومندان ملک زین الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
بزرګون خلک دا راغلي دي د خپل ملي کې خپل ملو ته ان شاء الله مور بر دې امنیت نیسو مور بر دې ته ډاډ ورکو چې هر وخت کولای شي په دې مونږ کې خپل ملي وي.
خو بل خو بیا دغه تا افغان سرتیرو د جر لسونیم کال لومړي ورځ د وسلوالو د ځپلو په مخه پیل کړه. افغان پوځ تیر ورځ د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ شمال لویدیز برخه کې د وسلوالو د ځپلو په مخاملات پیل کړي چې بهرني ځواکونه یې هم د حواله لارې ملاتړ کوي. د دغه ولایت ځایي چارواکي وایي دغل ته لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لاړولې خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. د دغه ولایت د امنی کمانډانی سرپرست ویان احمد فضلی ازادي راډیو ته داسې وویل.
مربوط و گرک سمکی سلی که به سرک عملیات فلسی و در حساب هوایی کواهو د تیارو له طرفه فزیکل شوې ساحه کې دښمن پر ځای باندې ګزارونه وشول او دښمن ته سخت تلفات اوسته دي. تر اوسه د چیک معلومات تعداد معلوم نه دي.
دا یادونه ورده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودی او دغلته افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
لا اورزګان څخه مو د نوي کال په مناسبت د میلی او همدارنګ دغلته د روانې جګړې د تازه حال په اړه رپورټ واورېده. دیارلس سوه شپږ نوي لمریز کال د افغانستان د ورزش او لوبغاړو لپاره هم د بریاوو کال و. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول، د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرۍ پر سر د دوو کلونو ناندریو پای ته رسېدل او په بېلابېلو ورزشي رشتو کې د افغان لوبغاړو اتلولۍ د دغه کال مهمې لاسته راوړنې شمېرل کېږي. پام وکړئ په دې اړه د واصل وسال یو تفصیلي رپورټ ده.
که څه هم په تېر یو کلن مزل کې د افغانستان ورزش له یو له لوړو ژورو سره مخ و، خو بیا هم د افغان لوبغاړو نه ماتېدونکي هوډ او هلو ځلو په نړۍ کې د افغانستان نوم هسک وساته او افغانانو ته یې ډېرې خوښۍ ور په برخه کړې. په دیارلس سوه شپږ نوي لمریز کال کې د راشد خان، احمد یاسین سالک، حسین بخش سفری، احمد ولي هوتک، باز محمد مبارز، عباس کریمي او د یو شمېر نورو افغان لوبغاړو بریاو نړیوالو ته د افغانستان نوې تصویر او نوې پېژندنه وړاندې کړه. بلخوا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول، په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې د هیواد د فوټسال لوبډلې ښه ځلېدل، د افغان ملولو نجونو د ویلچر باسکټبال لوبډلې آسیا جام سیالیو ته وتل، په آسیا جام کې د کرکټ د نولس کلنو ځوانانو اتلولي او د اولمپیک ملي کمیټې د مشرۍ پر سر د دوه کلنو ناندریو پای ته رسېدل د تیر کال یو شمېر مهم خبرونه ول. په دغه کال کې د افغانانو لپاره تر ټولو ستر خبر د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول و چې په ډېره پراخه کچه یې هرکلی وشو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي دیارلس سوه شپږ نوي لمریز کال د بریاو او لاسته راوړنو له اړخه د افغانستان د کرکټ لپاره طلایي کال و.
په نړیواله کچه د افغانستان لپاره ملي لوبغاړو ډېرې ښې لاسته راوړنې ودلودلې، ډېرې بریاوې ودلودلې، ډېرې لوبې وګټلې. په رینکینګ کې افغانستان پورته ولاړه. لومړي ځل لپاره په شل اوریزو لوبو کې افغانستان تم مقام ترلاسه کړ. په داخلي کچه باندې ډېر غټ غټ ټورنمنټونه ترسره شول. دیارلس سوه شپږ نوي کال د افغانستان لپاره د سرو زرو کال یادو.
دغه په خبره راشد خان په دغه کال کې د افغانستان د ورزش هغه غوره سیره و چې په خپل ښکلي بالنګ د هند، بنګال، ویسټ انډیز او آسترالیا د میدانونو په فتح کولو سره د شهرت لوړو پوړیو ته ورسید او د کرکټ د نړۍ لومړی درجه توپ چوونکی شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په آسیا جام کې د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ځوانانو اتلولي، د لوی وچو جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی مقام ګټل او د زیمبابوې ویسټ انډیز په وړاندې د ملي لوبډلې بریاوې هم د پام وړ وې. د افغانستان لپاره یو بل د پام وړ اتلولي د بدن د ښکلا په برخه کې و چې افغان باډي بلډر احمد یاسین سالک قادری په منګولیا کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې ټول هیوادونه شاته پریښودل. د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون مسؤلین وایي سالک په دغه کال کې لومړی د افغانستان، بیا د آسیا او ورپسې د نړۍ په کچه د بدن د ښکلا په برخه کې اتلولي خپل کړه. په دیارلس سوه شپږ نوي کال کې د افغانستان یوازینی لوبغاړی حسین بخش سفری و چې په رزمي لوبو جوجیتسو کې د سرو زرو مډال د هیواد په نوم کړ. خغله سفری وایي دغه کال ورته نه هېرېدونکی او د بریاو کال و.
سال 1396 و مسابقاتی که به حساب سمی اگانه میتاله تلو
بجال سوش پر نیویم کل که زود توانیدم چی در ترکمنستان سالون درن اسیه سیالوی که در سروز رو مدال تلاسه کرم. داشان پکور درن شبیر نبر سیالوی که هم شود زلیدم. پا حقیقت که دازمان پاره یو شکالو او کوشش کوم چی پر اکلون که کلون که هم شم مختبولار شم.
سالهای بعدی ازی بهتر و آل تر پیش برم.
د افغانستان د اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د آسیا او اوقیانوسیا وچې د دوه شپېته هیوادونو نه نږدې شپږ زره لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان د دوه سوه دېرش لوبغاړو ورزشي کاروان هم پکې شامل و. د دغې کمیټې مسؤلین وایي په همدې کال کې افغانستان د آذربایجان په باکو کې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې هم د لومړي ځل لپاره د برونزو شپږ مډالونه د وښو، غېږنیونې او وزن پورته کولو په برخه کې وګټلې. عباس کریمی بل افغان لوبغاړی دی چې د مکسیکو په انویکټوسیا نه ماتېدونکو سیالیو کې د لامبو وهنې په برخه کې د افغانستان لپاره د سپینو زرو مډال راوړ. د آزادو مبارزو یا فری فایټ په برخه کې هم افغان لوبغاړي په 1996 لمریز کال کې ښه وځلېدل او د احمد ولی هوتک او باس محمد مبارز وروستۍ بریاوې د افغانانو له توده هرکلی سره مخ شوې. ښاغلی مبارز وایي په 1996 لمریز کال کې لاسته راوړنې ښې وې او هڅه کوي راتلونکی کال تر دې هم ښه وځلېږي.
ډیرې ښې لاسته راوړنې مو درلودې. کور دننه او له هېواد بهر په سیالیو کې زما ګډون ډېر ښه و. دوه سیالۍ مو وکړې او دواړو کې بریالی شوم. دا کار د افغانستان د ورزشي کورنۍ لپاره د بریاوو او خوښیو کال و. زما راتلونکې لوبه یا په امریکا کې وي او یا به په جرمني کې وي.
په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د فوټسال لوبډلې په دغه کال کې د لومړي ځل لپاره د آسیا سالون دننه پنځم پړاو سیالیو کې د شپږو بریاو او دوو ماتو سره څلورم مقام خپل کړ او د آسیا د پیاوړو لوبډلو پام ځان ته واړو چې د ملي لوبډلې پنځه لوبغاړي د عراق او قرغیزستان غوره لیګ سیالیو ته هم غوره شول.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو د غرمې دولس نیمو بجو ته. مخکې له دې چې لنډ خبرونه در واورو یوه یادونه کوو. هغه دا ده چې د خپرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلي زرغږونو ډرامه او ورپسې د ډرامې اړوند ژوندی باس او ستاسې نظرونه خپرېږي. نن له تاسو سره په دې غږیږو چې که د فساد مخه ونه نیول شي خلک د کومو زیانونو او خطرونو سره مخ کېږي. خو مخکې تر دې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
په کابل کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر د زیاتېدو بیرسته. د روغتیايي چارواکو په وینا د یو شمیر ټپیانو روغتیايي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 13 تنه وژل شوي او 15 کسان ټپیان دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوراوي د لوبو پر دوهم پړاو کې خپله دریمه لوبه وکړي. د پاکستان د روپی ارزښت د ډالر په وړاندې کښته شوی دی. تیر ماښام یو ډالر د 115.2 کلداری په مقابل کې بدلېدی. د بخښنې نړیوال سازمان د هالینډ د عالی ادارې محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالینډ عالی ادارې محکمې پرون وویل چې هالینډ افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. په تاجکستان کې د ډله ییزې وژنې د وسلو د مخنیوي لپاره د امریکا په مرسته یو مرکز جوړ سو او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د پارلمان د یو غړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د سش کال د فوټبال له نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د خپرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغږونه ډرامه او ورپسې د ډرامې اړوند ژوندی بحث لرو. نن په دې غږیږو چې که د فساد مخه ونه نیول شي خلک د کومو زیانونو او خطرونو سره مخ کېږي. تر هغې چې دا خپرونه پیلېږي، د فساد د موضوعاتو او ستونزو په اړه مو خپل نظرونه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېرې راته پرېږدئ. وسم یو کلی زرغه ګونه.
یو کلی زرغه ګونه.
د یو کلی زرغه ګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خدای داد له ګلپوري په دې خفه دی چې ولې د خپل پلار کورنۍ ته د موسی ګل ستاینه نه ده کړې. راځئ په دې برخه کې واورو چې سنم ګله د څه لپاره خدای داد دوی کړه راغله.
خدای داد زویا، د موسی ګل موریم، دروازه را خلاصه کړه.
وایم زه سترګو په رب کې باید خلاصه کړم. زه دې بد موسه ترورې ستړی موسی
د ښکلو ماشومانو پلار سې. خدای داده زویا، ګلپری خو به په کور کې وي.
او ترورې، کور ودانه مې بیخي نغده چاغده په کور کې ده. درځه په همدې مخامخ کوټه کې ده.
داده زویا، میلمانه منې؟ وی سترګې مې روښانه.
سنم ګل ترې ستړي مشه اله بل چې زمو غریبانو پښتنه دی وکړه
ګل پری لورې همیشه می پزړه کیې خو څه وکم یا وزیر یم
ټوکی کوم ترې ته په مونږ حق لري راځه راځه همدلته دی بالښت ته کې وکړه
ښه ده لورې
ته صبر چې ترور ګلې ته مې زه ښه لونګین چای واچوم
خدای دادا دا تریخ چای دی په دې بل چای نه کې د شیدو چای دی دا ورته اچوم
بدموشه ګلپری تا ما ته دې ولې د شیدو چای وانه چاوه
هغه وخت مه راور وې ما یې صبر د شیدو په چای به دې پخلا کم اوس دې پیاله را دی خوکه
نه نه زوی بدموشه اوس دې زنات کو
خدای دادا زویا داسې مه کوه ګلپری امیدواره ده خفه کوی مه اسې نه خدای مه که
زړه دې بدموشه سنم ګلې ترورې اسې ټوکې ورسره کوه په ګلپری خو د ګل ګزارم نه کوه تاسې خپلې خبرې سره وکئ زه درنه لاړم
ګلپری لورې زه خو راغلی وم چې د پلارګنۍ کره دې راسره لاړه سي چې زرپري له نږدې نه ووینم او
ولې نه په دواړو سترګو رښتیا ترورې تا لکه چې زرپري لا نه ده لیدلې
السلام علیکم مولوی صاحب
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خان صاحب ستړی مشی ستړی مشی
جنتی شه مولوی صاحب اسنه چې لکار دی وباسم وعده مې درسره کړی و نو ذکر راغلم
خان صاحب په وعده دې چې وفا وکړه په دې دې لا خوشاله کړم هر مؤمن ته لازم ده چې په وعده وفا وکړي او بیا تاسو خو د کلی خان یاست باید چې د نورو لپاره یو مثال ووسیږئ
مولوی صاحب زه به دا مخامخ دلته کینم چې ستا خبرې ډېرې خیره باندې لګي مولوی صاحب
عزت منو سي خان صاحب دا ساسو حسن نظر ده
رښتیا مولوی صاحب پښتنه دی عیب نه یې هغه ستاسو د لورکۍ کار څنګه شو
په هغه پسې وګرځېدم ډېر خوشحاله وم چې لورکۍ به مې د کلي ښځو او نجونو ته خیر ورسیږي خو خان صاحب
نو بیا ولې د لورکۍ د معلمې خوښه نه شوه که څنګه
نه نه لورکۍ مې له معلمې سره ډېره مینه لري ډیره خوشاله و چې د کلی جنو او خزو ته به دینی علم وروخی
نو بیا مشکل په څه کې راغی
مشکل دا ده چې په ځینو ادارو کې فساد او رشوت دومره عام شوی ده چې په مقرری او رشوت اخلي
یاره مولوی صاحب زما د ژه خبره دی وکړه په ډیر ځایونو کې به یا رشوت نه غواړي او یا به واسطه ورته پیدا کوي
خو زه د یو مسلمان په حیث دا دواړه نه خوښوم نه چاته پر رشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بې ځایه او غیر مناسب کار پې وکړم
خانو چې داسې د مولوي صاحب د لور د معلمۍ نه د لاسونه ومینځنو
خان صاحب خبره دا ده چې زما لور لیاقت هم لري او د معلمۍ غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه خطر ښه که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم
یاره مولوی صاحب خوش شو زما سر دم را خلاص کړه
هغه څنګه
زما ګورم ته مالمه خبره راته کوي خو زه زړه نه ژم چې څنګه وکم
زما بغداد یو شیراز یو او لټ پټی کتر دې شي کی ما سګری دا نینو شي جان کې نن دې مو سا ګور زړه تاسو باغ باغ دې نه رښتیا تاسو څه فکر کوئ ها چې څنګه مو ګلې دې ته بد زر پوری کور نه یو وای او ما ته به زر پوری راکی کنه وای مام داسې ده سر پوری به که خدای کول زما سی هغه دې تا وسم وویل بیا خو د شک صحیح پاتې نسو اتن تراج کے گئے رکھ مینے لکے پاس پتا کی کے گئی اتن تراج کے گئی اتن په سر کې ګل دې نظر په سر پری د موسا ګل دې اتن دراج کې سنم ګل مور ستړې مسی کور چې داسې ونوایې چې ګلپوري در سره ونه منله
لوی سړی شې موسا ګل سویا تو خو په ګوته کې غمه یې د ګلپری دی به یوه سترګه خاندي بله به یې ژاړي او تا به خوښوي ته راشه چې دا تندی دې ښکل کړم
لاس دم راکه چې زه ښکل ښه نو ګلپری نور څه ویل لري
ته ودرېږه زویه چې زه دلته کښېنم ګلپری خو وایې که زما وات وي همدا اوس به خوږه درکړم
نو بیا واکې د چا دی ته واښه
اول خو د زرپری خپل واک دی بیا یې نو د مور او پلار خوښه ده چې چاته یې ورکوي که یې چاته نه ورکوي
یاره که واک د زرپری سي هغه خو مې وارله واره په ګل ولي
څه وایې موسا ګله زویه ته څه خبر یې چې زرپری دې خوښوي
هسې زما مقصد دا و چې ستا د ګل غوندې زوی چې څوک نه خوښوي هسې ازار به ولی
وایه موسا ګل چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکړي
یاره دې خیر په دې کې دی چې له خیره زرپری د موسا ګل د کور ډیوه سي ته وایه
خدای دې وکړي خو سبا ته به هر څه معلوم سي که خیر و له ګلپری سره ورځم زرپری به م ووینم او مرکه به یم وکم
یاره سنم ګل یادې یوازې زرپری نو مه وایه خپل انګور زرپری وه که خدای کول انګور به دې سي
بس نو دعا کوه چې همداسې سي سنم ګل ادې دې نور له خدایه څه غواړي یوه ښکل انګور غواړي
موسا ګل موسا ګل نام زدې دې مبارک سا زرپری دې مبارک سا زرپری دې مبارک سا
زینب لورې چې لوښي دې ومینځل بیا یو ځل راشه چې خبر درته کوم
ښه ده پلاره دا د کار مې خلاص ته درځم
ښه پلار دې جار شه خیر راشي
پلاره څه مو ویل
ته راځه دلته مخامخ راته کښېنه چې زه او ته یوه مشوره سره وکړو لورې
ښه ده پلاره
زینب لورې ما د ښځو د سواد زده کړې کورس له نږدې ولیده د کلیوالو نجونو او ښځو لپاره لوی خدمت او کار کوي
خیر وسې پلاره په دې خبرو دې ډېره خوشحاله کړم اوس دا ووایه چې زما معلمي به څنګه شي
معلمي خو ستا حق ده ځکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسېږي د یوه پلار په حیث زما وجیبه دا ده چې ستا دپاره پرامنه او مناسب ځای پیدا کړم
بې تا دې نشم پلاره ته څومره راباندې ګران یې
په الله ګرانه شي لورې د دینی علومو معلمی او دا ځای مې ستا لپاره خوښ ده خو یوه خبره شته
کومه خبره د کورس نورې معلمانې خو به مخالفت نه کوي
نه نه لورې داسې ښکاري چې هغوی د دینی علومو معلمې ته ډېرې خوشحالېږي
نو بیا ستونزه په څه کې ده پلاره
پلار دې جار شه زینب لورې داسې ده چې په ځینو ادارو کې مقرری یا په رشوت کېږي او یا هم په واسطو
هو هو دا خبرې خوشته
خبره دا ده چې رشوت ورکول او اخیستل د اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام دی د یوه کار لپاره چې وسیله حرامه شي بیا په هغه کار کې برکت هم نه پاته کېږي
نو ستاسو څه خیال دی معلمي ونه کم ځکه چې رشوت هم نه ورکو او په دفترونو کې هم څوک نه پېژنو
وز ما و خیاری لوری پتا می پورا باورده چه انشاء الله تعالی و دا سلار بورتا پیدا کو چه خدای تا با ما هم مخونه سپینوی او کلیوان و انجون و مرمون و تا با هم خیر رسیگی
بلې د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې 204 درشمې برخې ته غوږواس وړاندې په دې غږیږو چې که د فساد مخه ونه نیول شي خلک د کومو زیانونو او خطرونو سره مخ کیږو. د اسلامي لارښوونو راخوا په ټولنیزو ستونزو او اقتصادي خطرونو هم غږیږو. ستاسو درنو اوردونکو په نظر دا خطرونه او زیانونه څه کیدلی شي او تاسو له دې ناحیې څه زیانونه لیدلی او یا څه خاطرې لرئ؟ کولی شئ خپل پیغامونه 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې ته راته پرېږدئ. تر څنګ یې دلته د اقتصادي کارپوه سید رحمان عمران او د اشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له رئیس سره او هم غږیږو چې له نیکمرغه زموږ سره په خپرونه کې د عمران زموږ خپرونه ته ډېر زیات خیر راغلی. ستړي مه شئ،
مننه زه درنه سم.
او که شروع له همدې ځای کو، کله چې په یوه ټولنه مملکت کې یا نظام کې فساد موجود وي، خلک کوم زیانونه ویني یا هغه ټولنه له کومو خطرونو سره مخ ده؟
بله، مخکې له دې سید فساد په زیانونو باندې وغږیږو، تر ټولو مهمه اولی مهمه خبره دا ده چې فساد تعریف کو، چې فساد څه شی ده یا اداري فساد څه شی ته وایي. ترانسپرنسی انټرنیشنل ارګنایزیشن یا په اصطلاح د شفافیت نړیواله اداره ډیر ښه تعریف کړی ده د فساد لپاره. هغه وایي چې له خپل وظیفوي صلاحیت نه هر سو استفاده فساد دی، اداري فساد دی. هر ډول غیر متضمنه یا په اصطلاح چې داسې یوه استفاده دې تېر نه وکړله چې هغه په قانون کې ځای نه درلوده، نو بس دغه ته فساد اداري وایي.
نو کله چې دا اداري فساد موجود وي یا دا ناوړه کړنې موجود وي چې تاسو اشاره ورته وکړئ، تاسو استفاده کوئ، نو زیان یې څوک ویني؟ بالاخره
زیان یې ټول خلک ویني. حکومت خپله ترینه زیانمن کیږي، ټولنه ترینه په خپل وار زیانمن کیږي، او خلک ترینه تر ټولو لوی زیان ویني.
نو دا فساد کوم خپل خلک چې خلک پکې رول لري یا حداقل دوی ورکوي یا سترګې په پټوي، دا څه موجود وي دلته چې دوی زیان ویني؟ کوم زیانونه فرزن هغه ټولنه ورسره مخ ده چې خلک دوی ته معلومه وي چې دغه څخه مخنیوي کوي؟ ګټې څه دي او که دوی پکې غرقیږي دلته زیانونه څه دي؟
د دې زیانونه ډېر زیات دي په خلکو باندې. له ډېرو اړخونه دا موضوع څېړلی شو. اوله موضوع تر ټولو مهمه دا ده چې امنیت او ثبات ناراضي په هغو ټولنو کې، ځکه چې هغه خلک چې په حکومت کې دي هغوی خپلې ګټې په بې ثباتۍ کې ویني، نو هیڅکله هڅه نه کوي چې په دې ټولنه کې ثبات راشي او امنیت راشي. دوهم تر ټولو مهمه دا ده چې خلک له بې عدالتۍ سره مخامخ کیږي، اجتماعي عدالت له منځه ځي. او کله چې اجتماعي عدالت له منځه لاړ او خلک له بې عدالت سره مخامخ شول، هغوی له حکومت سره همکاري نه کوي، له حکومت نه فاصله نیسي، او خلک به له دغه بې عدالتۍ نه کړیږي. دریمه موضوع چې موږ ډېر په عامیانه ډول سره ویلی شو، دا خپله اداري فساد تر ټولو مهمه چې دې ته به نه پوهېږم خلکو ته دې باندې فکر کړي او که نه یې کړي، بېوزلي رامنځته کوي، بېکاري رامنځته کوي. هغه په څه ډول سره بېکاري یا بېوزلي رامنځته کوي؟ د مثال په ډول سره زه یو ساده مثال وایم. یو پوهنتون د وزارت حاصلات علي کې رجستر کیږي، نو هغې لپاره مهمه دا ده چې اصل لا ورته ایښودل شوی اصول ورته دا دي چې 40 سزن باید دایمي دی ولري. مثال وایم، خو یو ځل دغه پوهنتون والا وایي چې یاره 40 باندې خو ډېرې پیسې دي، راځه داسې وکړه، یو شلاسې په نامه ورته معرفي که، نور رشوت ورکړه، پی تیرې کړه. نو دلته خپل خلک له بیکارۍ سره مخامخ، ځکه چې هغه په درې نفرو سټاپ د 40 نفرو کار کوي.
همداسې د خپرونه کې پاتې کیږو، خو درنو اوردونکي زموږ سره د غږ ثبتونکي ماشین شمیره راخو مخامخ اړیکو هم نیولی شي. درنو اوردونکو شمیرې در سره نوټ کړئ، 0 99 40 15 30 40. بله شمیره ده 0 800 225 55. خو وړاندې له دې چې ستاسو مخامخ اړیکې ځواب کړو او هغه واخلو، هغه اوردونکي اخلو چې موږ ته یې غږ ثبتونکي ماشین شمیره کې پیغامونه پرېښي دي چې دوی د فساد په اړه څه نظر لري.
دا د یو کلي زر کونه په درامت کې چې وویل شو چې د مولوي صاحب لور چې رشوت غوښتل کېږي یا په واسطه باندې مقررېږي، مولوي صاحب وایي چې زه رشوت نه ورکوم. نو دا د هرې نجلۍ او د هرې مېرمنې حق ده چې تعلیم یې کړی او په خپل تعلیم کې کامیاب هم وي او په دې کې په اداري فساد باندې رشوت جن غوښتل کېږي او بیا دا مقررېږي. خدای دې دا اداري فساد له افغانستان چې ورک کړي، او اداري فساد موږ نه منو او ډېر بد کار ده او ډېر بد کار ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فضل الرحمن یم د زابل ولایت، دا پیغام تاسو ته پرېږدم. دا نن مې واورېده، ډېره په زړه پورې وه.
د رشوت په موضوع باندې بحث ورکې شوی و. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف ته وایي لعنة الله تعالی علی الرشی والمستشی وافعى بینهم. د حدیث شریف ترجمه دا ده وایي لعنة خدای دې په رشوت اخیستونکي ورکوونکي باندې، په هر هغه چا باندې چې هغه د دوی په مابین کې کوشش کوي. د بحرانو د کړاوونو سره مخ کوي، د کړاوونو سره کړاوونه دا دي لکه یو د سیند په منځ کې چې د اوبو ځګي، که هغه ځک ته چې ته تیږه ور واچوې او هغه ځک په اوبو کې ونیسي هېڅ شی هم نه وي، نو وطن بس یو الک راولي لکه د اوبو ځک. نو زه بلکې دې کې حکومت هم دونه ګرم نه ده، دې کې عوام هم ګرم ده، باید عوام هم کوشش وکړي او غونډه پره باید په حکومت وای عوام هم کوشش وکړي او حکومت هم کوشش وکړي چې دا بدر په لیده له دې وطن نه ورکه شي. زه خپله دا کړاوونه مې لیدلی دي، دا د رشوت او د رشوت اخیستونکي، نو خدای دې افغانستان ته ازاده کړي او ډېره بده پلیده ده. السلام علیکم ورحمت الله.
ډیره مننه درنو اردوونکو. 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې ته ستاسو پیغامونه او ستاسو لا پیغامونه پاتې وي، او یا د فساد څخه ترخې خاطرې او تجربې لري کولای شئ زموږ سره په دې شمیره شریک کړئ. او موضوع چې اردوونکو ورته اشاره وکړه چې عوام ډیر زیات رول لري، ستاسو په نظر څه کولای شي خلک
ډیر څه کولای شي؟ او زه فکر کوم چې هره مبارزه کې د اداري فساد پر وړاندې کیږي پیل به له خلکو کیږي، یو ټولنه له خلکو نه جوړه
بلکې په توګه کولای
شي. د مثال په ډول سره ډیر اول کار دا کولای شي چې دوی خپل رشوت ورنکي، دا اول تر ټولو لوی کار دی. دوهم خبر دا ده
چې نور کوي کار نه کوي،
بلې
کوي کار مونږ کوي،
دوی بیا دوی بل کار کولای شي، دوی بل کولای شي انده شي رسوا کولای شي، مطبوعات ته راوځي له شوز دی الله جو فضل لسی مونږ پراخي او ډیر زیاتې رسنۍ سره لرو. طبعی دا چې من که هر مبارزه شروع کوو سشه بل الله سم ورکو لکه بزوری گو، اما آینده نسلون تا بدا دیره کتول لری من آینده جوان بدیر ارسر مطمئنه.
بیر تا اردون کو تا ورزو پا مخام خالی که کرا سر لکن ده هر نا اردون که ده خپروان تا دیزیت بخیر رغلی استردی مشه میره بانی ستاسو نظر آورو
تاسو ملمات سلامان هم دار از اردون کو تیل لرم چی جوار باید
خیر و سی و علیکم السلام. نوم ده
محمد
طاهر، ډیر زیات بخیر راغلی خبرونه ته. څه به ویل غواړئ کله چې فساد حاکم وي ټولنه له څه زیانونو سره مخ کیږي او یا حداقل هر وګړی څه خطر ویني؟
کله چې فساد وي ټولنه د بې ثباتۍ خواته ځي، لکه څنګه چې میلما هم دې شی خبرو ته اشاره وکړله. زما په اند باندې هغه وخت کې فساد وکیږي چې پر بنسټونو باندې کار وسي، هر بنسټ سره څخه ورغول شي او په هغه کې د فساد مخه ونیول شي. د مثال په ډول کوی تعلیمي سیستم همدارنګه انجینر سیستمونه، سیستم باید د فساد څخه صفا شي، وروسته فساد خپل قرار کمیږي. او که په سیستم کې فساد وي، هغه د پښتو یو متل دی وایي که بل څه خراب شي سړی به مالګه پر ورواچوي، او که مالګه خراب شي بیا به چل پوه کړي نه.
نو په سیستمونو کې هم فرضاً ډراما کې یو کرکټر موجود و چې خون کې غواړي استاد شي، ولې دغه موضوعات په وړاندې چې فساد وي یا واسطه وي دغه څه وي نه غواړي چې داغې له مخې استاد شي؟ یعنی بیکاري ته لومړیتوب ورکوي، نه دا چې فساد که دا ډول خلک یې په وړاندې ودرېږي، ستاسو په نظر څه حل لار ممکن پیدا شي؟
نو خود وګورئ دلته مخبل تعلیمي سیستم پکې اصلاح کیږي، که دا رقم خلک خپل ځان ته خېل څو وایي زه په فساد باندې نه معلومه کیږم، نو دلته په دې باندې تعلیمي سیستم چې دی هغه
او خیر ستاسو نظر. بل اردون کې ته ورزو چې دا وخت را سره پاړي کې کېدی، ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي. نوم مو راته ووایه له هغې وروسته ستاسو نظر اورو که پوښتنه لرئ هغه مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه مړی کې نیولی؟
خوست ولایت نه فدا محمد.
او فدا محمد، ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشي. د فساد په اړه ستاسو نظر چې یا حاکم وي څه زیانونه سره مخ کیږي او یا که تجربه او خاطره لري هغه اورو.
مننه کوم. سلام تاسو اوریدونکو ته، تاسو مېلمانو ته. نو واقعا چې فساد یو داسې بده سخته ده چې د هغې نه یو هیواد ټول خلق متاثر کیږي.
نو دا تاثیر په کومه برخه کې دی؟ فرضاً څه زیانونه ویني؟ یعنی فرضاً تخپل د څه داسې پیښو شاهد یې چې زیان مو لیدلی وي؟
فرض مثال دغه څو ورځې وړاندې ما یو پوسټ ته امتحان ورکړله، دغه ستاسو ډرامه کې هم دغه خبره تکرار شوله،
چې په هغه پوسټ کې هغه پیسې او یا پیسې نه وي نو څوک نه شو ورته کنه
اړه
و ډېر زره ډالر یې ورکړل هغه ورته کنه نو فساد یوه بده پدیده ده چې دا باید زمونږ او ستاسو ملي اسلامي دینی وجیبه ده موږ او تاسو باید ورسره مبارزه وکړو نو فساد ته که موږ او تاسو نظر وکړو دا په د خپل هېواد کې موږ دغه عام خلک چې دي خپله دوی زمینه ورته برابره کړې ده.
تا یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د بل چا حق خوړل کېږي، په دغه موضوع به د استاد نظر هم اورو. استاد امید ستاسو سره نوټ کړی وي. ډېره مننه فدا محمد چې له خوست نه مو راسره اړیکه نیولې او بل اوردن کې هم په خپرونه کې شامل وو چې دا وخت راسره په اړیکه کې دی او منتظر هم پاتې شوی دی. ستړي مشي زمونږ خپرونه ته خیر راغلی، نظر مو اورو. وعلیکم السلام، ځان معرفي کړی ورور. خیر اوسې توخی صاحب چې په خپرونه کې را سره یې اورېدلې موده، مهرباني لنډ نظر مو اورو زیانونه او خطرونه.
نظر خو مې دا د فساد نه، فساد دا معنا چې په شریعت او په قانون کې دا شی اصل ونه لري او هغه یو څوک یې او دا هغه مخالفت کوي دی وایي. نو په دې کې ټول انسانان که مسلمانان دي که هر څوک دي که کافران دي دا ټول متضرر کیږي.
نو مونږ تاسو څومره ترې زیانمن یو؟ تو حساب کړه ته مونږ تاسو له دغه پدیدې څومره زیانمن یو؟
موږ دونه زیانمن یو چې دا ټول وطن د زموږ حکومت د زموږ کاروبار په سات له بینه وړی ده. فرض مثال چې یو څوک ډاکټر نه وي او د پرسه دا کو تاسو د مقابل کې ورکې چې د ډاکټر وټاکل شي نو هغه بیا یو مریض ته دوا ورکوي چې د ډاکټر نه هغه وزن نو دا د مرګ خطر دا کیږي، دا قاتل بلل کیږي. خپل لیسنس جوړي هغه موټروان نه وي او لیسنس جوړ کړي دا موټر چکر رئیس ته کاری کوي دا انسانان نو ټول فساد کې ده. نو فسادګر هر شی چې فاسد شي د هغه اراده بیرته لازمه ده، فرض د واجب ده سړی به راګرځي. نو کار چې فاسد شي بیرته کول په صحیح معنا باندې دا بیرته لازم او ضروري ده.
ډېر مهم موضوع ده.
او د محترم میلمانه زه خو پوښتنه
لرم،
دا د څنګه کېدای شي څه تدبیر باید موږ ونسو؟ خلک او مشران او قانوندانان په دې کې څه مسؤلیت
خیر ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته او ستاسو هم نوټ کړه، ځواب درکوو. توخی صاحب ډېره مننه. درنو اوردونکو له تاسو نه ټولو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وئ. خدای چې د خپرونې وخت کم وي نو ستاسو ډېرو پیغامونه نه شو خپرولی. ولې د یو کلی زرغون ډرامه چې هره دوشنبه مازیګر څلور نیمو بجو وروسته خپرېږي د اونۍ پوښتنه هم ورسره وي. تاسو کولی شئ هغه وخت پوښتنه واورئ او بیا پیغامونه راته پرېږدئ چې مونږ به یې نن پنجشنبه درته خپرو، او یا کولی شئ هر بل وخت راته د هغې اونۍ د موضوع په اړه باندې خپل پیغام یا نظر پرېږدئ. زمونږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. خو ستاسو په دې نظرونو تم کېږو چې نن مو را سره شریک کړو. توخی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړه چې څنګه ختمولی شو، په دې به په وروستۍ برخې کې خبرې کوو. خو کله چې یو څوک پیسې ورکوي یا د بل چا حق خوري، دا څومره ظلم دی ستاسو په نظر؟
اصلا د ظلم یا بصلاح هغه څه شی چې موږ ورته باطل وایي هغه څه ته وایي. اصلا یو شی چې دغه چا حق وي هغه هغې ته ور نه کړی شو نو بیا عدالتي
رامنځته بالکل
بالکل دغه ټول شیان ما خو مخکې لکه په اولو کې ویل سي اداري فساد ډېر لوی مفهوم لري او موږ په یو نه ترې متاثره کیږو. اوس وایي چې اداري فساد کچيري ساس پختنه
او نو څنګه ختمول شو په دې به تر اگر زه خدا چې بل چا حق خړل کیږي دلته.
بله بله بله، څومره چې چا حق خړل کیږي یو مسله لدینا پراته چې حق خړل کیږي حقونه تر پخول اند کیږي
لکه څه په هتا د انسان ژوند ور سره وتر دلته مرګون رمن سره
یعنی هر څه کې دل شو لکه مونږ وي زین تاریخ تیری درمل دي الته کو اوس وزارت سیاحتي اما الته فساد په وزارت سیاحتي امه کې موجود وي نو هغه برخه چې د دې تفتیش کې هغه پیسې اخلي او دغه شی او د دوا ورته پریدي وایزا صحیح ده هغه يم دواخاني ولا هم دي هغه پیسې لغه تاریخ ورته بدلی نو دغه یو چالو روان سره لوبي شولي
او پټونه موجود دي چې به کیفیت درمل راوړديږي په همدې توګه باندې.
بالکل بالکل دا سره کې بل خبر ده چې محتجیز ته ټول محتجیز ته تاون نه رسیږي. مثال په ډول سره یو موټر ده ورته معیار ټاکل شوی ده چې دوغمره دو درلو دای خار ته نشین نه وتلې ځکه چې هوا خرابې دی ودروي مګر هغه ترافیک ته پیسې ورکی هغه چلیږي نو دینه هادي غله ما غادي حکومت چارواکي متنه متضرر شول ټول تیر متضرر
شول ځانونو باندې وګړي دوه څه تدبیرې باید په وړاندې موجود وي څه کولې شو
د اداري فساد په وړاندې لومړی تر ټولو مهمه خبر دا ده چې د دې د ختمولو لپاره باید سیاسي اراده موجوده وي که سیاسي اراده د دې د ختمولو لپاره موجوده نه وي سیاسي ګوندونه نهادونه او ټول هغه برخې هغه بنسټونه چې په یو ډول سره خپلې ګټې په فساد کې ویني نو دا به ډېره سخته وي چې له دې سره مبارزه وشي اول د یوې سیاسي ارادې موجودیت ده
او د عوامو او د خلکو رول کا بیان شي
خلک نظارتي رول تر سره کولی سي د مثال په ډول سره یو چا چې دغسې یو څه شی کو رسنۍ مطبوعاتو ته وباسي رسنۍ حکومت ته خبر ورکړي یا هغه نهادونه چې دوی پې پوهېږي پې باور کولی سي په حکومت دننه کې او که نور هېڅ نه شي کولی خلک حتی تر دې حده پورې کولی سي که چېرې دا موضوع بېخي چې لاریون نه کولی شي دې په وړاندې دا په ټولې نړۍ کې په هند کې همداسې وشو لاریون وشو بېخي خلک د فساد نه دومره په تنګ شو نو زه فکر کوم چې خلک له ټولو هغو امکاناتو نه چې دوی په لاس کې لري ترې استفاده کولی شي
دا چې خلک مخامخ دي ورسره دوی څه کولی شي راته غږ ثبتوونکي ماشین شمیرې ته پیغام پریښی شي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره زموږ ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي تر راتلونکي پنجشنبه چې دی بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو دا خبرونه دلته پای ته رسیږي تاسو ټول په پاک خدای سپارم استاذ له تاسو نه مننه درنو اردن کول تاسو